السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په مهمو خبرونو باندې کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو لګښت، مصنوعي نشه موادو او طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې خپل تازه ریپورټ کې چې نن خپور شوی ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخدرو موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدرو موادو تر اغیز لاندې دي، خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتېدو په حال کې دي. په څېړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د 400 د کارولو سلنه شپږ څلوېښت او د تاریاکو نول سلنه ده. په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میتا میفیتامین یا شیشې لګښت هم 1% ته رسیدلی دی. د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون له هغې پرېکړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللي وسلو سنبال کړي، ویلي ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ویلی د مخدر موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي د دې لارې د خپلو کار واخلي، خو د پوینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي. د روسي رسنیو د راپور له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي، خو معلومه نه ده چې څه وخت به یې تاجکستان ته وسپاري. د بلوچستان اعلی وزیر امیر سرفراز بوکټی ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوو ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو پر مهال 115 مشکوک وسلوال وژلي دي. ښاغلی بوکټی نن په کوټه کې خبرونو ته وویل د تیرو 24 ساعتو په نښتو کې 11 امنیتي سرتیري او 1 ولسي وګړي وژل شوي. د پاکستان پوځ پرون ویلي د بلوچستان په مرکز کوټه، مستونګ، ګوادر او نورو سیمو کې له حملو وروسته په ځوابي عملیاتو کې 92 مشکوک وسلوال وژلي دي. د طالبانو حکومت په مخنی سره د طالبانو د حکومت ارشاد حج اوقاف وزیر وایي د حج په سګنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 150 کسانو ونډه ورکړل شوې ده. نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبرونه ته وویل په نوي کال کې به راجی څه باندې 2,68,000 افغانۍ فیس ورکوي. دا فیس د تیر کال پرتله څه باندې 15,500 افغانۍ کم ده. او د ایران د پارلمان مشر نن د هغوی وادو پوځونه تروریستي ډلې وبللې چې د ایران سپاهي پاسداران یې ترهګر اعلان کړي. محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې سپاه تروریستي ډله بولي خپل پوځونه یې تروریستي ډلې دي. په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضونو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدرو توکو کارول مخ په زیاتېدو دي. د بلوچستان د وروستیو تحولاتو په اړه هم تاسو ته ریپورټ لرو. دا چې پرون هلته یو ناکراره ورځ وه، د پاکستان پوځ ادعا کړې چې په پرون یې 2 وسلوال چې پکې 3 ځانمرګیان وو وژلي دي، خو د وسلوالو په بریدونو کې 11 امنیتي سرتیري او 1 ولسي وګړي وژل شوي دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو د مخدرو توکو او جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر موندنې ښیي چې په افغانستان کې د مصنوعي مخدرو توکو کارول مخ په زیاتېدو دي، خو په ټکوې دودیز نشه یي توکي لا هم په دې هیواد کې د مصرف لویه برخه جوړوي. دغه راپور کې بېوزلي، بیکاري او د اقتصادي فرصتونو نشتوالی د روږدیتوب د خپرېدو لوی عوامل ګڼل شوي او په ځانګړې توګه د ښځو لپاره روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې د جدي ننګونو خبرداری ورکړل شوی دی. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر یو ان او روسي وایي سره له دې چې په افغانستان کې د مصنوعي نشه یي توکو د د ناوړه ګټه اخیستنې کچه لوړه سوې، خو دودیز نشه یي توکي په دې هیواد کې لا هم تر ټولو زیات کارول کېږي. د دې سازمان نوي راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 12مه خپور سوی پکې راغلي چې چارس په افغانستان کې د نارینهو په منځ کې تر ټولو زیات کارول سوي مخدره مواد دي چې شپږ څلوېښت سلنه دي، په داسې حال کې چې تریاک 19% تابلیت کا 11% او میټا میفیتامین یا شیشه 10% دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله اخونزاده د 2023 کال د اپریل په میاشت کې په یو صدرکړي فرمان کې د کوکنارو کښت، تولید او د تریاکو قاچاق غیر قانوني اعلان کړل او منع یې کړل. خو د تېر جمهوري نظام د کورنیو چارو وزارت له مخدره توکو سره د مبارزې معینیت د تحلیل او سروې پخوانی مشر سید نجیب الله احمدي وایي چې نه یوازې په افغانستان کې د مخدره توکو کارولو مخه نه ده نیول سوې، بلکې نورو هیوادونو ته یې قاچاق لا هم دوام لري. د ازادي راډیو ته وویل
ما یک تریاک داریم که در افغانستان قاچاق میشه، در بخش های مختلف میرسن قاچاق برای کار میکنن.
در افغانستان تریاک نور هیوادونو ته قاچاق کیږي، د غرض نور مخدره توکي لکه شیشه یا ټابلیټ کا هم نور هیوادونو ته قاچاق کیږي. د راپورونو له مخې کاناډا توانېدلې چې ثابته کړي چې شیشه له افغانستان څخه قاچاق او په دې هیواد او همدارنګه په استرالیا کې کشف شوي. هغه کسان چې په افغانستان کې د مخدره توکو په قاچاق کې ښکېل دي لا هم دې کار ته دوام ورکوي.
د یو این او ډی سی په سروې کې ګډونوالو بېوزلي، بیکاري او اقتصادي ستونزې د مخدره توکو د تکرار کارولو اصلي عوامل بللي دي. دا سروې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په مالي ملاتړ ترسره شوې ده. د دې راپور له مخې د شیشه او تریاکو په څیر د مخدره توکو کارولو لګښت دیوي بشپړې ورځې له عاید څخه ډېر کېدای سي. د بیلګې په توګه د شیشه دیوي ورځې کارول د ورځني مزدور لپاره د ورځني مزد تر 138% یا د مسلکي کارګر د مزد تر 85% پورې لګښت لرلای سي. په دې راپور کې د مرکزی آسیا، افغانستان، ایران او پاکستان لپاره د یو این او ډی سی سیمه ییز استازي اویلر سټولپ په حواله راغلي چې موندنې ښیي چې د مخدره توکو کارول د بېوزلۍ، بیکارۍ او نه پوره کېدونکو روغتیایي اړتیاو سره نږدې تړاو لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د نوي راپور په اړه څه نه دي ویلي. د دې راپور په دوام کې راغلي چې د طالبانو حکومت د مخدره توکو د کارونکو د لوی شمېر درملنې ادا سربېره د مخدره توکو د درملنې مرکزونو په اړه د یو این او ډی سی څېړنې ښیي چې د ویش لاسرسی، د خدماتو کیفیت او د جنسیت پوښښ له پلوه جدي ننګونې لا پر ځای پاتې دي. د دې مرکزونو نږدې 2/3 برخه یوازې نارینهو ته خدمات وړاندې کوي او د افغانستان په 2 ولایتونو کې یوازې شاوخوا 10% مرکزونه د ښځینه روږدو کسانو درملنه کوي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو د 2023 تر 2025 کلونو لپاره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ په چوکاټ کې ویلي و چې د کوکنارو د کښت د کمښت راپورونو سربیره په دې هیواد کې د مخدره توکو د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او له 3 میلیونو څخه زیاتو روږدو څخه یوازې شاوخوا 1500 کسان د روږدو کسانو د درملنې خدماتو ته لاسرسی لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام یو این ډی پی استازي سټیفن رودریګرس ویلي دا ملي سروې په افغانستان کې د مخدره توکو د کارونې د واقعیتونو او هغو ننګونو روښانه انځور وړاندې کوي چې خلک ورسره مخ دي. نوموړي ویلي چې د مخدره توکو د کارونې اصلي لاملونو سره د دندو او اقتصادي فرصتونو نشتوالي د مبارزې لپاره د عملي ګامونو اخیستل کولای سي د دې ننګونو کمولو کې مرسته وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بلوچستان کې د ورستیو خنړیو پیښو وروسته په دې ایالت کې 2 میاشتې لپاره انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه په بشپړ ډول پرېږدي. یو شمېر سیمه ییز خبریالان وایي په مرکز کوټه کې ګرځبندیز نافذ شوی او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د شورا مسولین وایي دغه وضعیت په هغه ایالت کې میشت افغان کډوالم له ستونزو سره مخ کړي. جزئیات به له اکرام الله اکرام واورو.
د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شنبې د ورځې تر خنړیو پیښو وروسته نن هم د دې ایالت د مرکز کویټي په ګډون په بیلابیلو خارونو کې د جدي امنیتي وضعیت خبره کیږي. یو شمیر سیمه ییز خبريالان د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نومي په دې راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته ویل یک شنبه د دلوي 12مه هم د کویټي په ګډون په بیلابیلو خارونو کې ګرځبندیز نافذ او هیڅ چاته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. همدې حال کې په خیبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا وایي انټرنیټي او ټلیفوني خدمتونه هم تر اوسه په بشپړ ډول قطع دي او اندېښنه څرګندوي چې په یاد ایالت کې په ځانګړي ډول کویټه کې په میشت افغانان له جدي ستونزو سره مخ وي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل
موږ افغانان ډونه چې هلته کوم پاتې وي هغه خو روزمره ژوند به بالکل په ټپه ولاړ وي، ځکه چې هغه خو دوی ته مطلوب دي، پاکستاني پولیسو ته مطلوب دي، هغه به نیسي. او مخکې نه هم همداسې حالات و، دلته چې کوم په پښتونخوا کې خلک دي دوی د روزمره ژوند چې دی ډېر زیات متاثره دي، ځکه کار روزګار له نشي وتی، دلته پولیس په عذابوي تنګي، نو هلته خو بیا جنګي حالات مخې ته راغلي دي. نو په دې کې خو بس د دوی د پاره لاس سپاک دي دا افغانان وای خامخه بنسی.
پرون شنبه د دلوی ولسمه بلوچستان یو نارام ورسته رکړه او د مرکز کوټه په ګډون په دولس خارونو او خارګوټو کې همغږي وسلوال خنړی بریدونه او چاودنې وشوي. سیمایز خبري اعلان ازادي رادیو ته ویل اوس محل که څه هم وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې ښکاری، خو د خلکو ترمنځ ویره لا هم موجوده ده. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی د دلوی په دولسمه په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې په تیرو څلويختو ساتونو کې له وسلوالو سره په نخته کې ولس امنیتي سرتیري او یو دیرش ولسی وګړي وژل شوي. نوموړي د غراز ویلي چې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې یو سل پنځه څلويخت وسلوال هم وژل شوي. فرانس پریس او رويټرز خبري اژانسونو په خپلو راپورونو کې ویلي بلوچ ازادي غوښتونکي ډلې بي ال اي چې امریکای د ترهګر ډلې په توګه پیژني د دغه حملو مسولیت منلی او په حملو کې د پاکستان څلور اتیا امنیتي سرتیرو د وژنې دعوه هم کړې. ډیورنډ کرښې ته څیرمه د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ د ویش بازار یو شمېر دوکانداران وایي که څه هم له سیمې تازه حال نه لري، خو په خبرې پرون وضعیت ډیر خونړی و. د ویش بازار یو دوکاندار میرویس ازادي راډیو ته وویل
پرون خو هغه وضعیت خراب و، که څه هم اوس هلته نیټ بندې شبکې کار نه کوي او د چا سره رابطه نه نیول کېږي. خو پرون چې ما خبرې کړې چې څو درانه درانه پټاونه شوي دي په کوټه او د بلوچستان په لس پنځلس ځایو کې جنګ روان و، اوس هېڅ داسې تازه معلومات نه لرم چې هلته څه کیسه روانه ده.
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي هم د نوم د نه خودو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون راهیسې په کوټه کې انټرنټ کار نه کوي، زمالته د کار زمين دي او ډېر مې ورته تشویش و اندېښنه ده، ځکه پرون هلته ډېر سخت جنګ و او موږ د خپلوانانو هېڅ اواز نه لرو چې د هغوی وضعیت به څنګه وي. ویل کېږي چې نن هم په ټوله کوټه کې د خلکو په ګرځېدو بندیز دی او هېچا ته له کورونو د وتلو اجازه نه ورکوي.
که څه هم په وروستیو کې د بلوچستان له بېلابېلو سیمو نه په ګڼ شمېر کې افغان کډوال په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوي، خو د راپورونو له مخې لا هم د کوېټې په ګډون په یو شمېر سیمو کې ځینې افغان کډوال میشت دي. بلوچستان چې له افغانستان او ایران سره اوږده پوله لري له لسیزو راهیسې د ناکراریو شاهد دی. د پاکستان امنیتي چارواکي تور لګوي چې د بلوچستان په وروستیو ناکراریو او بریدونو کې د هند له ملاتړې برخمنې وسلوالې ډلې چې دوی فتنة الخوارج او فتنة الهندوستان یادوي لاس لري. هغه ادعا چې هندي چارواکو په وار وار رد کړی ده.
ازادي راډیو ته غواګست د بلوچستان ورسته او پیښو په تړاو مو راپور واورید. د ازادي اروپا مشال څنګه سینیئر خبريال پامیر سایل را سره د سټوډیو کې ده. پامیر، د پاکستان پوز رسمن د بلوچستان د پیښو پړه د هند لملاتړ برخمنو وسلوالو چې دی فتنه هندستان یادوي په غوي ورچولې ده. د هندي چارواکو خبرګون څه ده دغه تورونو په ارتباط؟
د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رندیر جیسوال په یو لیکلی بیان کې نن د پاکستان دا تور بے بنسټه بلل دي او ورسره دا هم ویل دي چې پاکستان اکثر د خپلو کورنیو یا داخلي مسالو څخه د پام اړولو لپاره دا ډول تورونه په نورو باندې په نورو هیوادونو باندې پوری کوي. مې مخکې په بیان کې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان دا هم لیکلی دي چې پاکستان په زید دی چې د تر د تاوتریخوالي دغه سپیخونو وروسته نور هیوادونه پړ وبولي یا ملامته کی په کار دی چې داخلي مسلو ته پام وکي او دې ته هم وګوري چې په هغه هیواد کې دننه څنګه خلق زپل شوی دی په کومه طریقه باندې او څنګه د بشري حقوقو سرغړونی شوی دی. نو د هند د بهرنیو چارو وزارت دفتر ویاند نن دا د پاکستان تورونه بیا اساسه بلل دی او را دی کړل.
په بلوچستان په تیر بیا ګوادر کې خو بندري سیمه ده، هلته د چینایانو پانګونیم دی، دغوی خبرګون څه دی کوي څه ویلي، او په نړیواله کچه باندې چا چا خبرګون خو ولې
په نړیواله کچه باندې د پاکستان د بهرنی د امریکا د بهرنی د سفارت په ناظم الامور چې د اشارز د افیر اغه نادلی بیکر اغه دا حمله غندلې دي د پرون چې شوی په مختلفو سیمو کې دولسو سیمو کې وسلوالو بریدونه کړیول، نو اغه غندلې دي او دا ټول دا بریدونه ټول تر هغه بریدونه بللې دي. او دلته دا مهمه ده چې یادې کوچه بلوچ سلیبریشن آرمی له پاکستانه ازادي غوښتونکې وسلواله ډله ده اغه د حملو مسؤلیت منلې وي، او امریکا دغه ډله او له دې سره تړلې نورې ډلې چې دي لکه مجید بریګیډ دی د مثال په توګه دای ترهګر د بهرنیو ترهګرو په نوم لړکه ور شاملې کړې دي. نو لدې پرتا د سیمایزو هیوادونو لکه ترکیه چې دا غي هم د حمله غندلې دي، او چین هم په بیا بیا پاکستان ته ویلې دي چې په بلوچستان کې دي، او لدې پرتا چې په نور ځایونو کې د چین پروژې دي لکه د خیبر پختونخوا ځنې برخې دي، همدارس د خیبر پختونخوا په شمال کې د پاکستان تر واک لاندې په ګلګت بلتستان کې ځنې پروژې دي چې دلته دي د چینایي وګړو او کارکونکو خوندیتوب باور کړی دی په بیا بیا ورته ویل دي.
اخیری مسله، بلوچستان ټول ته معلوم دي چې د پاکستان لوی ایالت دی، د مساحت له لحاظ خو په نفوس کې کم دی، او ترڅنګ طبیعي زیرمو باندې مالامال دی، اما په عین حال کې بیوزله او تر ټولو کم پرمختللې دي، ځکه چې په لویه کچه باندې انتقاد ده چې حکومت ورته ډیره توجه نه کوي او زیرمې په سمې توګه نه تقسیمېږي. ترڅنګ دغه سیمه د افغانستان او ایران سره ډیره ګډه اوږده پوله لري، که دغه سي تحولات دغه سي پیښې دوام وکړي په افغانستان باندې او په ټوله کې په سیمه باندې څه تاثیر کولای شي؟
د دې نه مخکې کتا څه لیدلې د ملګرو ملتونو د راپورونو راغلي دي، یا نړیوال شننې او څېړنې راغلي دي، هغه اکثر په دې موضوع باندې تاکید کړی دی چې په بلوچستان کې کوم وضعیت خرابېږي نو مستقیمه نه په افغانستان باندې اغیز پریوزي، ځکه چې د بلوچستان او د افغانستان ترمنز د ډیورنت کرخه چې دا په دې باندې ډیر زیات اغزن تار خو پاکستان غځولې دی او پوسټي مور باندې جوړې دي، خو د دې باوجود په دې باندې وسلوالې ډلې او یا جنايي ډلې چې نشئی توکي قاچاق کوي تګ را تک کوي، همدارز په ایران سره هم په دې پوله باندې تګ را تک اکثر کیږي، او ایران هم په پاکستان باندې څو څو زلتور پورې کړي دي چې تاسو حل ته وسلوالې ډلې ساتلې دي چې له هغه ځایه په ایران کې په ځانګړي ډول په سیستان بلوچستان افغانستان کې حمله کوي. نو راپورونه او شننې چې څومره راغلي دي هغه هم شویل دي چې کپ بلوچستان کې وضعیت خرابي او کډ افغانستان په جنوب کې وضعیت خرابيږي، او یاد بلوچستان او د ایران د سیستان او بلوچستان ترمنځ پر پوله باندې وضعیت خرابيږي، نو ټول سیمه غواخلې شي، امنیت غواخلې شي.
مننه کوم پامیر ساحل،
خوشاله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیتي لارو د ژر خلاصېدو غوښتونکې ده. د دې خونې دواړو خو چارواکو ازادي رادیو ته ویلي سوداګرو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د بندښت لامل په توکو بار موټرې بدیل لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړو لګښتونو لامل له درنو مالی زیانو سره مخ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ له درنې میاستو د زیاتې مودې راهیسې د سوداګري او ترانزیتي لارو بندښت د دواړو خواوو سوداګري له سختو ستونزو او سرګردانیو سره مخ کړې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګري د ګډې خونې د دواړو خواوو چارواکو شنبه د دلویش پړسم ازادي رادیو سره خبرو کې وویل افغان او پاکستاني سوداګرو له دې عمله خپلې په توکو بار موټرې بدیلو لارو ته انتقال کړي چې د څو چنده لوړ لګښتونو له امله له درنو مالي زیانونو سره مخ شوي دي. په افغانستان کې د دې خونې سلاکار او د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل
د ریکسپورت اعلان نو ورسته یو شمېر ګاډي چې د بیرته حرکت کړې دي، دغه صفري نقطو شاوخوا ته چې پاکستان طرف ته ولاړو هغه هم چې د بیرته حرکت کړې دي چې کراچي خوا ته تر څو د هغې لارې نه جبل علي و د بندر عباس لارې چې د افغانستان ته داخل شي، بعضې ولاړې دي، بعضې تجارانو سره پیسې نشته، په بعضې تجارانو باندې دومره ډېر ورچو ډیټنشن راغلی چې د مال د قیمت څخه هم په زیاتې دودي نو دغه یو لوی ستونزه ده چې د تجار لپاره هم پیدا شوی ده. تجار بیچاره زیانمن شوي دي او دا تاوان او زیان نه یوازې د افغانستان حکومت ده، د افغانستان د تجارانو تاوان ده. په مجموع کې چې دا زموږ د ګاونډي مسلمان هیواد ده، پاکستان د خصوصي سکتور تجارانو سوداګرو ترانسپورټرانو لپاره چې دا هم د زیان باعث ګرځېدلی.
ښاغلی مخلص احمد وایي چې د دې موټرو اټکلي شمېر تر 200 رسیږي. دغه شان پاکستان لوري ته د دې ګډې خونې د مدیریت پلاوی غړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ لپاره د مشورتي سرحدي خونې مشر شاهد حسین هم ازادي راډیو ته وویل
افغانستان طرف ته موټرې هم ولاړې دي. منځنۍ آسیا نه چې کوم مالونه بار شوي دي پاکستانی تاجرانو چې هلته خریداري کړې ده هغه مالونه څه په منځنۍ آسیا بالخصوص ازبکستان کې بند پاتې دي او کم چې راپورې وتی دي نو هغه په سرحداتو کې بند ولاړ دی کې پاکستانی هم داسې څه تاجران وو هغوی هسې وکړې چې هغوی د خپل مالونه ترمیز نه داسې بیرته واپس کړل بخارا ته او په ترکمنستان لاره باندې ایران او د ایران د لارې نه هغوی داخل شو پاکستان ته. خو هغه تجاران هم دي هغوی ته مصارف دومره زیات شو چې هغه اوس دلته ډېر زیات تاوانونو سره مخ دي. او په افغانستان کې بیا چې کوم دی د پاکستاني تجارانو چې باغونه به یې اخیستل په باغونو کې به یې سرمایه ګذاري کوله په تازه میوو کې دې خلکو هم هلته پیسې بند.
شاهد حسین زیاته کړه چې له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لومړی دی دا لارې په خپلواک ډول خوشي کړي او که په دې هوکړه نه کوي نو په خبره اوس لپاره دی یو ځل دومره دا لارې پرانیسي چې دواړه خواوې خپل بند پاتې مالونه انتقال او د کراچۍ په بهر کې د افغان سوداګرو لس زره شاوخوا کې بند کانټینرو مالونو ترلاسه کولو ته اجازه ورکړي. د پاکستان حکومت د سوداګرۍ وزارت د جنوري په 12مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې ټول هغه افغان ترانزیت سوداګریز توکي چې د کراچۍ او ګوادر په بندرونو او همدارنګه په سرحدي ګمرکي پوستو کې بند پاتې دي د بیرته صادراتو لپاره خصوصي. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت دا پریکړه وروسته تر هغې وکړه چې د فدرالي عوایدو ادارې په دې برخه کې ځانګړې استثنا ومنله. له دې پریکړې وروسته د دواړو خواوو ځینو سوداګرو بدیلو لارو ته د بارونو انتقالولو هڅې پیل کړې چې اوس یې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي درنو مالي زیانونو سره د مخ کېدو خبره کوي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو. خویان دی ذبیح الله مجاهد د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو نوموړي تر دې وړاندې په اکتوبر میاشت کې وویل چې د دوی حکومت به تر هغه د پاکستان پر مخ هیڅ ډول ترانزیتي او سوداګریزه لاره خلاصه نه کړي تر څو چې په خبره یې پاکستان دوی ته د دې تضمین نه وي ورکړی چې دا لارې به بیا د سیاسي او نظامي ستونزو له امله نه تړي.
له خبرونو ور اخوا
طالبان حکومت ویل تاجکستان سره د پولي پوګدو کې د سرحدي ستونزو د حل او د قاچاق د مخنیوي لپاره هڅې کوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد سرګندونې پرون د طالبان تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره په مرکه کې کړي دي. دغه سرګندونې د ګډو ګټو د امنیتي تړون له هغه اعلان وروسته کېږي چې ویلي دي د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي په اوږدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو وسلو سنبال شي. جزئیات په دغه رپورټ کې
د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتی تړون له حق پریکړه وروسته چې غواړي د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو وسلو سنبال کړي ویلي چې ځواکونه د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د نارامیو مخنیوي کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد شنبه د جنوري 1 د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون ته ویلي د نشي توکو قاچاقبر وخت نا وخت حادثه کوي چې د پولي اوګدواله د خپلو ګټو لپاره وکاروي. خو ښاغلی مجاهد ویل افغانستان حادثه کوي چې د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخاونیسی.
افغانستان تلاش نهایی خود را میکنه که موضوعات مرزی حل باشه و جلوی قاچاق گرفته شود. ولی سرحد شما شاید معلومات داشته باشین که از سالیان سال و از زمان دراز رفت آمد قاچاق برا و ادخال قاچاق بوده برا روش های مختلف استفاده میشده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ګډو ګټو امنیتی تړون اعلان کړی چې د تاجکستان او افغانستان ترمنځ د پولي پوګدو کې د وسلوالو نښتو د زیاتېدلو له امله به د تاجکستان سرحدي ځواکونه په پرمختللو تجهیزاتو او وسلو سنبال کړي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د سازمان جمعه د جنوري 1 پریکړه کړې چې د افغانستان له خاورې د وسلوالو ډلو او د نشي توکو د قاچاق مخنیوي لپاره به د تاجکستان د سرحدي ځواکونو ظرفیت لوړ کړي. روسي رسنیو د ګډو ګټو د امنیتی تړون د مشر طلعت بیگ مصادقوف له قوله راپور ورکړی چې وای تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست چمتو کوي، خو دا موضوع تر اوسه نه روښانه شوی چې تاجکستان ته به دا وسلې څه وخت وسپارل کیږي. په همدې حال کې د نړیوالو چارو یو شمیر پوهان وایي د منځنۍ اسیا هیوادونو او د ډلهیز امنیتي تړون د سازمان غړي هیوادونه تل د افغانستان د حکومتونو له لوري د ترهګرۍ او د نشه یي توکو د قاچاق د مهار په برخه کې شکایت لري، او د طالبانو تر واک ته رسیدو وروسته دا شکایتونه لا زیات شوي. لډلی عزیز آریانفر ازادي راډیو ته وویل
خود طالبان هم همیشه
دی وای طالبان تل ټینګار کوي چې په دې برخه کې لازمي حل ځلې کوي او په وضعیت کنټرول لري، او د نشه یي توکو د قاچاق او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له تاجکستاني اړخ سره په همغږي کار کوي. خدا څخه ښکاري چې د طالبانو د دعوی د تاجکستان چارواکو د ټولي امنیتي تړون د سازمان غړو هیوادونو ته د منلو نه دي، او راپورونو ته په کتو په افغانستان کې ځینې ترهګري ډلې حضور لري او له هغو سره مبارزه اوږد مهال ته اړتیا لري، تر هغه چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت د ملي او نړیوال مشروعیت سره رامنځته نشي، او نړیوال ټولنه د افغانستان نظام په رسمیت ونه پیژني، دا ستونزې به پر خپل ځای پاتې وي.
مشکلات په برجا خواهند مو
د ګډو ګټو د امنیتی تړون ورسره حق د پریکړه کړی چې د تیری پنځمې پورز د تاجکستان امنیتی ځواکونو په خطلان ولایت کې د مخدره موادو او شکمنو قاچاقبرانو سره د نخت خبر ورکړ. په دې نخت کې د تاجکستان د سرچینو په وینا دوه وسلوال وژل شول او د نور افغانستان ته وتښتیدل. روسیا، بلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان د ګډو ګټو د امنیتی تړون کړی دي. افغانستان او تاجکستان شاوخوا 1350 کیلومتر اوګه ګډه پول لري چې تل د بلابلو امنیتی پیښو نه خطو شاهده پاتې شوی. د طالبان حکومت تر دې وړاندې په دې تړاو اندېښنه څرګنده کړې و او ویلي و چې ځینې کړي هڅه کوي چې د افغانستان او تاجکستان په سرحدي سیمو کې د نامنۍ پرامنځته کولو سره د کابل او دوشنبه ترمنځ اړیکې خرابې کړي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو د طالبان حکومت د پولي پوګدو کې د ثبات او امنیت د ټینګښت او د افراطي ډلو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپل نړیوالو ژمنو په نام لیکې دوه تورن کړي. تاجکستان په تیرو څو کلونو کې پر لپسې په افغانستان کې ترهګرو ډلو د فعالیتونو او د نشه یي توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه خودلې. تاجکستان د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو بیا هم له طالبانو سره اړیکې لري، که څه هم د دې هیواد په خارو خار کې د افغانستان د قونسلګرۍ چارې طالب ډیپلوماټانو ته سپارل شوې، خو په دوشنبه کې د افغانستان سفارت لا هم د تیر جمهوري حکومت د استازي له لوري اداره کیږي.
ور بشو خوست هلته د افغانستان د شپاړس نور ولایتو په شان په خوست کې هم د 15 کلونو څخه د کم عمر ماشومان لپاره د پولیو یا ګزن ضد واکسین څل ورځنی کمپاین پیل شوی دی. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
د افغانستان د نور شپاړس ولایتونو په ګډون په خوست کې هم د پولیو یا ګزن پر ضد واکسینو د څل ورځنی کمپاین پرانیسته وشوه. د مسؤلینو په وینا په دې کمپاین کې چې د دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په څلورو ورځو کې پلی کیږي، د دې ولایت د مرکز ولسوالیو او ټولو لرې او نږدې سیمو شاوخوا در نیم لکه هغه ماشومانو ته به د ګزن ضد واکسین ورکول شي چې عمرونه یې له 15 کلونو څخه کم وي. ځایي چارواکو د دې پروګرام په خپل کېدنه کې د ټولنې له مخورو کسانو څخه وغوښتل چې د دوی د رضاکارانو له ټیمونو سره پوره مرسته وکړي. د عامه روغتیا مرستیال ډاکټر شیراګل زدران مشال راډیو ته وویل
لله الحمد چې تر اوسه پورې موږ په خوست کې مثبته پیښه نه لرو، خو د ټول ملک په سطح باندې لاس پیښې ثبت شوې دي، او زموږ په ګاونډي ولایت پکتیکا کې دوی پیښې ثبت شوې دي. د دې په خاطر باندې موږ غواړو چې د خوست څومره صحیح کارمندان دي، علماء کرام دي، قومي مشران دي، زموږ سره په دې کې پوره همکاره پاتې شي په دې کمپاین کې.
د روغتیایي مسؤلینو په وینا په تیر 2015 زیږدیز کال کې په افغانستان کې لس، او له هغې یو کال مخکې بیا په دې هیواد کې د ماشومانو د ګزن 15 پیښې ثبت شوې وې. د خوست روغتیایي مسؤلینو او دیني عالمانو د واکسینو په پرانیست غونډه کې له مرستندویه بنسټونو او د واکسینو له ګرځنده ټیمونو څخه د هغو کډوالو ماشومانو واکسینولو ته د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول له پاکستان څخه هیواد ته راستنه شوي دي. یو تن دینی عالم مولوی کفایت الله فهیمی وویل
واکسین چې دی دا یو احتیاطي تدابیر دی، محافظتي تدابیر دی، چې دا د نبی علیه السلام هم احتیاطي تدابیر او احادیثو کې او په ډیر روایت شوي دي چې دغه مرزونو څخه چې تر اوسه پورې پیښ شوي نه دي او باید ځان وساتلی شي. خو بیا هم چې سبا زموږ د واکسینو د فولیو کمپین او واکسین تطبیقیږي، پټولو علماء باندې پټولو خصوصیت باندې خصوصا خطیبانو باندې غږ کوم چې زموږ د پرسنل زموږ د ملګرو سره دی پورا پورا همکاري وکي.
افغانستان او پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر ناروغي له منځه نه ده تللې. یاد دیوی په افغانستان کې ډیورنډ کرښې سره جوخت له نورستان او کونړ نیولې بیا تر کندهار او هلمند، همدارنګه په مرکز کابل، په شمال ختیځ کې کندوز او بلخ، او په لویدیځ کې هرات هغه شپاړس ولایتونه دي چې د واکسینو په دې کمپاین کې به د هغو سیمو له پنځو کلونو کم عمره ماشومانو ته د ګذر ناروغۍ ضد واکسینو دوه دوه څاڅکي ورکول کیږي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې